او په دې برخه کې به هم د سوی هضمي یا هضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال له موږ سره ملتیا کوي او ستاسې پوښتنې به هم ځواب کړي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دې برخه کې راځو دې ته چې د هضمي سیستم د خرابوالي د علت په اړه تاسې مخکې وویل چې ککړه هوا آیا نور عوامل هم لري که نه؟
بله، د هضمي سیستم د ناخوالو په منسرته کې نور داسې عوامل موجود دي چې موږ او تاسو وګورئ. د معدې په شروع کې کله چې مری ختمیږي او معده شروع کیږي، دلته الله پاک یو دروازه غوندې جوړه کړې ده چې دې ته والو وایي، کارډ اکسپینکټر په نوم باندې یادیږي. کله چې موږ او تاسو خواړه وخورو، معدې ته وغورځېدل دا بندیږي چې دا بیرته ترخې اوبه خولې ته رانشي. او بل کله چې وړې کولمې شروع کیږي د معدې په خطر کې، یو بل وال بیا دروازه یا سپینکټر لرو چې هغې ته پایلوریک سپینکټر یا د اثنا عشر وال وایي. په معده کې دا هر څه د پورته او ښکته نه ساتي، دا شاربل کیږي. که چیرته موږ او تاسو د حده زیات خواړه وخورو، ډېر زیات سره کړي خواړه، همیشه ډېر زیات غوړ خواړه، ډېر زیات اچارونه، او د حد زیات خواړه خپل دغه والوونه چې دی یا دا سستۍ، او بالاخره هغه تیزاب چې په معده کې دی، دا به د مری خواته او خولې خواته راخیږي. وایي به ډاکټر صاحب، همیشه مې ترخي اوبه خولې ته راځي، ارګي او ارګمي اچومه، چې ډېر زیات د حده ډېر خواړه د سوی هاضمې لامل ګرځي. د هغه خواړو، یعنی موږ او تاسو ته دینی سپارښتنې هم شوې دي چې تاسو په خپله مناسبه اندازه خواړه وخورئ. ولې روژه فرض شوې ده؟ ځکه وایي په جنت کې دوه ډوله خواړه دي، هم په سهار کې او هم په ماښام کې، د غرمې خواړه نشته. یعنی موږ او تاسو باید دې سره ځانونه اموخته کړو چې همیشه باید په نیم نس خواړه وخورو. په ډېر نس خواړه د سوی هاضمې، د معدې د ترشېدو، د ترخو اوبو خولې ته راتګ د دې لامل ګرځېدلی شي. ولې په محیط کې د ککړو اوبو څښاک؟ نن سبا په افغانستان کې وګورئ، پارکونه موږ او تاسو نه لرو. په کلو بانډو کې هم که کوم جریب ځمکه لرله، هغې کې هم آبادي وکړله، اوبو د کمبود سره مخامخ شوي وو. په کلو بانډو کې اکثرا که فکر م کړی، خلک د ویالو څخه استفاده کوي، ککړې اوبه څښي. د ډنډونو څخه زموږ او ستاسو کوچیان رونه او خویندې استفاده کوي، د باران د اوبو څخه. په همدې کې ډول ډول راز راز میکروبونه دي. همدغه ککړه هوا د یو ځای څخه بل خواته د ډکو میتیازو وچ مواد چې دي انتقاله، او په همدې اوبو کې غورځېږي، د اسکاریس چینجي، د امیب سیستونه، د جاډې سیستونه فعالیږي، او همدغسې د سوی هاضمې او د ځینې ناروغیو، حتی د هضمي سیستم د ډیرو ناروغیو لامل ګرځېدلی شي. یعنی ککړ خواړه، ککړې اوبه، ککړ محیط، دا ټول په هضمي سیستم باندې بد عوارض لري او د سوی هاضمې د منځ راتګ لامل ګرځېدلی شي.
مننه. محمد انور له هلمند نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني.
ولې پوښتنه دغه ده چې دغه مالګه چې انسان ډېره خوري، دغه معدې ته څه تکلیف رسوي؟
ښه، بله پوښتنه خو نه لري.
یا بس بله پوښتنه ورته کور
وکړه. مننه کوو. محمد انور و له هلمند نه، مهرباني ډاکټر صاحب.
د مالګې ډېر خوړل خو ښه نه دي. پخوا به خلکو په اندوانه باندې ځان ته مالګه اچوله، او د انګول یا کتغ د پاسه به. اوس نوې طبي څېړنې دا وایي چې زیات غوړ یا دا د پسلم چې دی یا وازده او مالګه، دې ته وایټ پایزن یا سپین زهر وایي. ځکه چې د زیاتې مالګې د خوراک له امله هغه کسان چې په لوړ فشار باندې اخته شوي دي، د لوړ فشار د منځ راتګ لامل ګرځي، او په وجود کې د سودیم د زیات رسوب لامل ګرځېدلی شي. بل هر څه باید په اندازه باندې وخورو. محمد انور خانه، که ډېره مالګه موږ او تاسو وخورو، همیشه به معده بیچارهګې په تکلیف باندې او سوځي به ورسره، که نور هیڅ ونه شي. ځکه د معدې غریبي خدا وظیفه ده چې بس دې ورواچول، دا باید خارج کړي. نو گزاره کوا او مالګه کم استعمالوه چې پاینده کې د لوړ فشار په ناروغۍ باندې اخته نشي.
بله، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ. او نن د سوی هاضمې او هاضمي سیستم په ستونزو خبرې کوو. بل اوریدونکی دی له لغمان ولایت نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب نے کہ زما گردہ کے 15 کلا سے وہ خشنے سوئی دے او دا کم مشکل لری او کنا لری
گردہ کے دے چیشا شوئی دے
وہ خشنے سوئی دے وہ
سر کم وہ خدا ڈاکٹر صاحبانو درتا سوئی لی دی
ڈاکٹر صاحبانو تزید جلال بات تلار ماغی بولی چی والا دا 15 کے وہ خدا انو نور دا معلوم نہ دے چی مثلا خطری دے کون دے خوم زما مطلب دا دے چی دا موارد ایسا چی مثلا دا غرشی از خطر پی خی چی مثلا دا پاکستان دے اپل زائی تا
گردہ خود ورسر نخو گی گی تشمی تازو کی خودوی نا نرازی
نہ نہ ایک نور تبلیم نہ لرم فقط ہم دا یو 15 گرام کی گو ہم مے مائنہ دے پر لال ما اگے ولے چور پن شین شوئی دے
ہاں دا غوخه چې د تا ته ویل دا د اوبو ډکه کسوړه ده کنه
نه را دې ویل چې اوبو نه وای دی وای دا چې غوخه ده
سمه ده زمون سره ملته وکم
مننه کوله دوی مهرباني ډاکټر صاحب
محمد انور خو پښتنه جواب شولا او دا چې صاحب چې غوخه وس دا یو ستونزه ده چې دا بیچاره ډاکټر صاحب نه دی پوي کړه کله چې عمر زیاتیږي په پښتورګو کې ځینې تڼاکې رامنځته کېږي چې هغه د اوبو نه ډکې وي چې بې ضرره دي کله کله ځینې کسان چې د پښتورګي عملیات وشي یا وغورځېږي همدغه تڼاکې منځته راځي بل د غوښې د راشنه کېدو علتونه یا به دا سلیم وي یا به خبیثه وي خو انشاءالله چې د دې حاجي صاحب به دا ستونزه او مشکل نه وي یوه سلیمه کتله په پښتورګي کې چې منځته راځي هغې ته انجیو مایولایپوما وایي چې د رګونو عضلې او شحمیاتو یوازو څخه جوړه شوی دا د تشویش وړ خبره نه ده مریض هیڅ نښې نښانې نه لري درد نه لري خو که چیرته یو ناروغ د تشې درد ولره په تشو میتیازو کې وینه راغلله او په پښتورګي کې د دانې یا غوټې موجودیت د تلویزیوني معاینې په واسطه باندې و نو دغې مسئلې ته باید جدي پاملرنه وکړي او کوشش دې وکړي چې بیرته خپل معالج ډاکټر ته لاړ شي چې آیا دغه غوښه چې راشنه شوې ده خدای نخواسته کومه خطرناکې پایلې خو به نه لري د دې څخه حتی د غوښې ټوټه اخیستل کېږي یا د کتلې سره سره د پښتورګي استو ته اړتیا پیښیږي نو ښه خبره دا ده خیر دی حاجي صاحب بیا چې کله جلال آباد ته لاړلې په یو ډاکټر صاحب باندې بیرته تلویزیوني معاینه وکړه او هغه په نامکمل معلومات ترلاسه کړه
مننه ډاکټر صاحب بل اوریدونکی دی د کونړ نه د دوی پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام کوم
وعلیکم السلام
مننه پوښتنه مې دا ده یو خو یو رکوټه ماشوم لرم تقریبا 2 کال عمر لري هغه هم داسې سوی تغذیه خوراک نه کوي خو اکثر وخت بس ګېډه خراب او قبضیت لري او بل خاوبل می مور والده می داغه تقریبا د 30 کال عمر لري او د مېتی تکلیف لري خپل هغه خوراک نه کوي زیاتر وخت په خپل من ډیر سخت ده د ډیر نویان مو کړی او څه نتیجه نه ور کوي چې ډاکټر صاحب محترم ته مشوره راکړي نو مننه کوي
ډیره مننه کوم له تاسو حتمان به ډاکټر صاحب تاسو ته په دې اړه مشوره درکې تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د کونړ نه څنګه خایستې ویل چې رکوټه ماشوم ده مونږ ته د خپل وړ اکتوبر آیات کوم هغه ماشومان چې هغوی ته مور په خپل وخت شوده ورنکي وایي چې هر ماشوم چې د مور وزیږي باید تر شپږو میاشتو پورې د خپل مور شوده باید وڅښي د مور شوده هم خواړه دي او هم درمل دي ځکه تر شپږ میاشتو پورې دغه ماشومان نه په سوی تغذیه باندې اخته کیږي نه په شری باندې اخته کیږي او نه په ډیرو زیاتو ساري ناروغیو باندې ځکه د مور په شودو کې داسې مواد موجود دي چې هغه تر شپږو میاشتو پورې ماشوم له ډیرو ناروغیو څخه ساتي له بده مرغه اکثرا میندې ماشومانو ته خپل تیا نه ورکوي هغه میند چې ماشوم ته تیا ورنکي وایي دوی د سینو په سرطانونو هم اخته کیدی شي دوی د رحم په سرطانونو هم اخته کیدلی شي او ګورئ هم مور ته ګټه هم ماشوم ته ګټه او هم ټولنې ته ګټه یو پیپا شوده په 2-300 افغانۍ دي چې زموږ استاسو په وس کې نه دي ولې د مور شوده مفتې که چېرته مور ته مکمل پاملرنه او توجه وشي چې د مور صحت هم په نظر کې ونیول شي او ماشوم هم دې مشکل ته رامنځته نه شي. له بله پلوه ټولنه کې خویندې بې سواده دي. ماشوم یې چې کله د شپږ میاشتو شو خاپوړی کوي، غاښونه یې چې کله راوځي هر شي ته لاسه چای په خوله باندې هغه بار بار سالیږي. کله کله همدغه میکروبونه د قبضیت لامل ګرځي. نو په دغه وخت کې دا باید د یو اطفال متخصص ته بوتلل شي. دا ماشوم د عمر ډیر مهم دی، وزن یې باید د دې تغذیه ډیره زیاته مهمه ده او د دې حفظ الصحه او پاکوالی. نو که چیرته دغه مسایلو باندې پام وکړي، ماشوم پاک کړي او نظافت یې وساتل شي، خواړه په وخت باندې دغه شو ډاکټر ته بوتلل شي، دا مشکل به حل شي. او د والدې صاحب په بابله باندې هم باید مکمل معاینات وشي. او کله کله دا د پښو دردونه من خو ترې پوښتنه ونه کړه چې والده دې وزن یې څومره دی، زیات وزن هم کولی شي چې د پښو دردونه لامنځ راوړي. عمر یې چون 500 ته نږدې دی، د شکرې ناروغۍ، د فشار لوړوالی، حتی په دغسې ښځو کې چون زموږ ستاسو ټولنه کې ښځې واته لس دولس ورلس ماشومان زیږي، د کلسیم او ویټامین ډي کمبود سره اکثرا مخامخې د دغې دردونو څخه شکایت کوي. نو کوشش دې وکړي چې والدې صاحب ته مکمل معاینات وکړي او یو ښه د داخلي متخصص سره مشوره وکړي.
بلی روختیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري. عبدالله له هرات نه پلی کړی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تقریبا
جواب کو چې د معده ناروغان کمی ستونزې لري، څه شکایت لري وګورئ. دغه تکلیف ممکن په ډیر عادي شکل سره پایلو کې ممکن مریض وایي ډاکټر صاحب سار کې چرا پاسېږم، خوله مې ترخوي. ځکه ځینې کسان د شپې ناوخته پورې خوله خوځې خوراک کوي، په ډک نس باندې وده کیږي، ټیټ بالښت سره تګدي، هماغه تیزاب او د معدې ټوله عصاره چې د مری خواته راپورته کیږي. بار بار چې کله د معدې تیزابو سره دا مری مخامخ کیږي، حتی د مری د التهاباتو لامل ګرځېږي. د زړه سوي سره سره ممکن ځینې ناروغان د درد څخه شکایت وکړي. درد به وایي چیرته راسن به د معدې باندې لاس دی، وایي ډاکټر صاحب زړه مې خوږیږي، زړه مې ایشیږي، زړه مې سوځي. دې ته پوینټنګ ساین وایي، نقطه یعنې ګوته به خپله د زړه د پاسه ږدي، د معدې د پاسه به ږدي، د زړه نه هدف معده وي. دغه درد بیا په هغې زخمونو او ټپونو کې چې هغه د معدې په کومه برخه کې موجود دی فرق کوي چې ډاکټر صاحب باندې باید تشخیص یې تفریقي کړي. ځینې دردونه دي وایي ډاکټر صاحب د خوبه مې راپاسئ، ځینې خلک وایي چې ډاکټر صاحب کله شوده وڅکمه درد مې آرام شي. ځینې کسان د دې سره سره وایي دردونه مې ولو ته راځي، درد مې د مرچکو ترخو کلکو شیانو سره زیاتیږي، د ډېر غوړ خوراک سره مې درد زیاتیږي. ولې کله چې زه د معدې شربت یا کوم کپسول واچوم درد مې آرامیږي؟ دغه مسایل ډېر زیات اړین او په ارزښت دي چې موږ او تاسو باید دې ته پام وکړو. درد دوام څومره دی؟ آیا نیم ساعت، یو ساعت دی؟ درد په هفته کې یو ځل راځي، په میاشت کې یو ځل راځي؟ د دې سره سره خو نور څه ستونزې مشکلات موجود نه دي. کله کله داسې کیږي چې مریض وایي ډاکټر صاحب ډک میتازو کې رانه وینه ځي، ځکه خپله په ډک میتازو کې د وینې د تک ډېر زیات علتونه دي، خو باید موږ او تاسو د معدې زخم خواته فکر وکړو. د دې سره سره ممکن مریض هیڅ نښې نښانې ونه لري، فقط د کمخونۍ په یا وینه لګي په لوحه کې موږ او تاسو سره مخامخ کیږي. نو عبدالله جان چې سره کم د دوی مریض دی، عمر یې شپږ څلوېښت کاله دی، اندوسکوپي یو بهترینه معاینه ده د هضمي سیستم لپاره. پایپ داخلیږي، مری مکمله لیدل کیږي، معده مکمله لیدل کیږي، او حتی د وړو کولمو لومړنۍ برخه هم ګوري چې آیا په دې کې کومه خارشیدګي یا التهاب یا ټپ خو موجود نه دی. ټپ په کومه ساحه کې دی؟ وړوکی دی، کوچنی دی، سطحي دی، ژور دی، یو دی، دوه دی، درې دی، آیا څه نور مشکلات خو نه لري؟ د دې سره سره مریضان باید کوشش وکړي چې د قبضیت اکثرا ډاکټر صاحبان زمنګ او تاسو ناروغانو ته دا توصیه کوي چې تاسو باید سبزی وخورئ، ترکاری باید وخورئ، هغه خواړه باید تاسو وخورئ چې هغه د غایته موادو حجم ډیر زیات کی، ډیر زیات وژوي. په حوصله سره تاسو باید ډوډۍ وخورئ، مایعات ورسره په کافی اندازه سره په سلیر ساتو کې واخلئ. خو د بده مرغه موږ او تاسو نه فزیکي کارونه کوو، نه ورزش کوو، نه سر ترکاری او نه سبزی خورو چې چیرته غوښې دي، چیرته وریجې دي او چیرته ښه خوسره کړي خوراکونه. په هغې باندې موږ او تاسو اکثرا که فکري حملې هم ډېرې زیاتې وي. نو که چیرته موږ او تاسو په خپل ژوند کې ژوندود کې تغییرات منځته راوړو او هغه خواړه چې په روزمره ژوند کې موږ او تاسو خورو، د شمالي رونه او خویندې زموږ او تاسو څخه زیات مرچکونه استفاده کوي. په نورو دغه کې موږ او تاسو چې میلمانه راشي، د وریجو څخه ډېره زیاته ترخه کبابونه، اچارونه، دغه ټولو څخه که چیرته مخنیوی وشي، دغه مشکلات به زموږ او ستاسو سناسه راخه شي.
بلې، عزت الله له فراه نه په لیکه کې دی. د دوی پوښتنه اخلو، ډېر منتظر هم پاتې شول. په ډېرې بخښنې سره مهرباني وکړئ. بله، چې تاسو خورې
تاسو او زجیره ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه
وایم. علیکم السلام، مهرباني.
ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه وه، ما ویل دا چې پایلو
ښه. عزت الله خان، غږ دې پرې شو، که له سره دغه موضوع مطرح کړي. موږ غږ اورې تاسې، فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، راځو پوښتنو ته. چې د هاضمي سیستم د خرابوالي هغه مهم نښې نښانې څه دي؟
اولی نه نخی داده، ممکن مریض وی چې ډاکټر صاحب ترخی اوبه مې خولې ته راځي، زړه مې بدیږي، کانګې کومه، کله چې وی خواړه وخورم زړه مې راډک شي، چې کله استفراق وکړم بیرته آرام شم، یا د درد څخه. درد به اکثرا د معدې په دغه کې وي، چې د هغې اوصاف موږ او تاسو لږ مخکې اورېدونکو ته بیان هم کړل. د درد سره سره ممکن مریض قبضیت ولري، یا اسهالات، یا وایي چې ډاکټر صاحب په ډکو میتازو کې مې وینه راځي. د دې سره سره ممکن مریض کم خونی ولري، نورې داسې نښانې چې حتی کله کله داسې کېږي چې مریض هیڅ ډول نه درد لري، نه قبضیت لري، نه ترخې اوبه خولې ته راځي. په داسې یو لوحه کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې خدای نخواسته د هغه زخم سوری شوی وي، په خاموش او خفیف ډول سره یې سیر کړی وي، چې خپله د معدې زخم 15 اختلاطات ورکوي، ممکن وای وینه ورکي، چې دا دوامداره وینه مریض کمخونۍ خواته بوزي. حتی دوامداره کمخونۍ په زړه باندې بد عواقب او تاثیرات لري، زړه آدمې کفایه خواته بوزي. د دې سره سره وای ممکن چې دغه د غوړو کولمو لومړنۍ برخه او د معدې ترمنځ کم سپینکټر چې د پایلوریک سپینکټر د دې د بندش لامل وګرځيږي. که چیرته په وخت باندې درمل او تداوی صورت ونه نیسي، ممکن چې د خونریزۍ او بندش نه بغیار وي سوری کېدل، خپله معده سوری کېږي، کیمیکل پیروټونایټس منځته راځي، مجبور د ټوله معده ګډه خلاصه شي او د معدې یوه برخه غوسه شي. او که چیرته معدې زخم په وخت سره تداوی او درمل نشي، کلونه کلونه پرې تیر شي، او علت او لامل یې وي که چیرته د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا وي، ممکن د معدې په سرطان باندې واوړي. نو دغه ټولې نښې نښانې د ډېر خفیف سیر څخه نیولې تر شدید سیره پورې که چیرته په ناروغانو کې ولیدل شي، ښه خبره دا ده چې باید یو ډاکټر صاحب سره مشوره وکړي او د اعراض علایمو یا نښې نښانو په مطابق ورته خپله درملنه سمعینات چې لازم وي پیل کړي.
بلې، تاسې د نښو نښانو او همدارنګه بشپړ تعریف مو وکړ د سوی هاضمې. ډاکټر صاحب، مخنیوی څنګه امکان لري؟ څه باید وشي چې د دې ناروغۍ مخه ونیول شي؟
څو خبرې په دې کې ډېرې زیاتې اړینې دي چې باید اورېدونکي دې ته پام وکړي. اول، عمومي معلومات. عمومي معلومات یو طبي مقوله ده، وایي که غواړئ چې همیشه ستاسو د هاضمي سیستم سالم اوسي، تاسو سبزیجات او ترکاری چکانې او میوجات خورئ، او که غواړئ چې هاضمي سیستم هم همیشه مریض وي، د غوښو څخه استفاده کوئ. نو باید موږ او تاسو په روزمره ژوند کې باید د ترکاری او سبزي څخه شروع وکړو. خواړه ډیر په آرام سره باید وخورو، خې باید وژو، غاښونه باید ومینځو. هغه خواړه چې موږ او تاسو په بازار کې ګورو چې سر یې خلاص دی، ککړ دی، په آزاد بازار کې خرڅیږي، باید استفاده ترې ونه کړو. د عمومي حفظ الصحې مراتول ماشومانو ته د تشناب نه مخکې، د تشناب نه وروسته، د خوړو د ډوډۍ خوراک په وخت کې په صابون باندې لاسونه پرېمینځل، میندو ته باید دا وویل شي تاسو کله دا ترکاري مینځئ، حداقل که پټاس یا کلورین پیدا نه شي په مالګه کې باید دغه واچوئ، پاک صفا درې ځل خو هغه د سنت طریقې په احساس باندې ووینځئ، ښه یې وژوئ. په ډېر ټک نس باندې خواړه باید ونه خوړل شي. د نسوارو، د پان، د سګرټ او د شرابو څخه باید مخنیوی وشي. په ډیر ډک نس باندې باید خواړه ونه خوړل شي. دغه ټول هغه نقطې دي که چیرته موږ او تاسو پرې عمل وکړو، انشاءالله هیڅ وخت په د هضمي ستونزو په مشکلاتو باندې اخته نه شو.
ډیره زیاته مننه دوستانو، دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د هضمي سیستم په ستونزو یې موږ ته بشپړ معلومات راکړل. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم مه هېروئ. د راتلونکي نیم ساعت خپرونې دپاره ما همکاران استډیو ته راغلي، نوي تازه معلومات به تاسو سره شریکي. او که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د تیرو خپرونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ چې پته یې ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ او آر جی. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې ده facebook.com/ازادي راډیو. دا موږ د فیسبوک آدرس دی او تاسو کولی شئ چې نوي او تازه معلومات ترلاسه کړئ. د خپرونه پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت خپرونه کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.
ناجی جان تشکر از خود و تو. دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از چاشت به وقت کابل است. ما فریبا وحیدی در نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. در آستانه مذاکرات